Sunt apoșit.
Zaminarea musei să atin că mai zar nazar buc.
Shenande izi sper nomi mă de mige pe poion, mi răsă de iac suati digar pe hem karam răzvon murat poșine o cât ton coș.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان حکومت وي ترڅو چې پاکستان د څلور اړخیزو غونډو چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه کې دي په خوانی ژمنې عملي کړې نه وي د دې غونډو نوې لړۍ پیلېدو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. د تخار یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغې چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نه کړي نشي پیلېدلی. په روانه خپرونه کې اوري چې په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیات او اضافي سرتیري هم استول شوي. او امریکا وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نه کړي نشي پیلېدلی. د جمهوری ریاست ویاندوی محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یوه پرېکړه هم نه ده عملي کړې. ښاغلي چخانسوري دا خبرې له ازادي راډیو سره د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه څلور اړخیزې مذاکرې پیل شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په دې اړه وایي چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې تاریخي پریکړه وکړي. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې ده او اضافي عملیاتي ځواک ورته استول شوی دی. د کندوز د والي ویاندوی سید محبوب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي مځکني عملیات روان دي.
قطعات کمندو هم عملیات را از ساعت 11 شب آغاز کرده بود.
دیوید شپیل یولس بجو راهیز کمندو زواکونو عملیات پیل کردی. دیوسل یولس فرقی خواه هم را رسیدیلی او د اقتیپه خار و نورسی موکه چه دخمن موجود ده ده پاکول پارا پراخ پوزی عملیات پلان شویدی. تر دې مخکې په ریپورټونو کې ویل شوی چې د کندوز قلعهزال ولسوالۍ سقوط کړی او د وسلوالو طالبانو د نورو سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ کړی. خو د کندوز د والي ویاندوی دا مسله په یو مخیص ډول رد کړه. په قلعهزال کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد به جدي او نړیواله مبارزه وشي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ملي بسیج اونۍ د پای ته رسیدو په مناسبت غونډې ته وویل چې اروپا باید د کډوالو د بحران په ډول د مخدره موادو د قاچاق پر ضد هم جدي دریځ غوره کړي. دا ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې جګړه یوازې هغه وخت پای ته رسېدلی شي چې د مخدره موادو ستونزه حل شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د افغانستان له بزګرو سره باید مرسته وشي چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا کړي. او د افغانستان د جنوبی حوزې د څلور ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالانو ګډون کړی. د شورا غړو پرون په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پر حکومت نیوکه وکړه چې دا سیمه یې له پامه غورځولې او غیر عادلانه چلند ورسره کیږي. د زابل د ولایتي شورا مشر جان حق بیان وویل:
تاسو د زابل تصویر ولیدی غربت چې څه دی شپه ورځې سبا کوي، دا نه توجه ده، د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو.
د دې سیمې شورا د یو هدف په زابل، د هلمند، کندهار او اروزګان کې د بنیادي ستونزو تشخیص او له حکومت سره شریکول دي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ناتړ وکړ. دا لایحه په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته د پارلمان بحث ته وړاندې شوه. قندیل بلوچ د هغې ورور وژل او په پاکستان کې د ناموسي قتل وروسته پیښه ده. په پاکستان کې د بشري حقونو د ښځو حقونو ملاتړ کوونکو پخوا هم له خپله حکومته غوښتي وو چې هغو کسانو ته شدیده سزا ورکړي چې په ناموسي قتلونو کې لاس لري. خو د قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې یو وار بیا د ناموسي قتلونو د عاملونو لپاره د شدیدې سزا غوښتنه وشوه. متحده ایالاتو داسې معلوماتي تر لاسه کړي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې مشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت دا معلومات ښیي چې د جدي په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له بالقوه ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوي دغه آنلاین خبرداری کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي ویل د اعلامیې د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. د سعودي عربستان د روانې جولای میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې د روان جولای میاشت په سر کې د 314 له امله ګڼ شمېر کسان وشل شول. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې انتحاري حمله هم شامل ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې داعش ډلې به ترسره کړې وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کانګرې ته وویل چې متحده ایالات دا مهال یو بحراني وضعیت سره مخامخ دي. ملیاردر ټرمپ چې په سیاسي ساحه کې څرګندېدو یې امریکا ته ټکان ورکړی، تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کانګرې ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظم او قانون عملي کړي. ډونالډ ټرمپ وویل چې پر پولیسو وسله والې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدیدوي. ټرمپ پر هیلری کلنټن چې د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیده ده سخت انتقادونه وکړل او هغه یې تورنه کړه چې بربادي، تروریزم، مرګ او کمزورو سیاستونو میراث یې پرېښی دی. اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپایي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونو د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د 3 میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ څو د کودتا په هڅه کې دخیلو کسانو پر ضد د حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکیې چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا 6000 خونکي پوځیان، پولیس، قاضیان او نور مسؤولان له دندو لرې کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له صدر اعظم سره په تلیفوني تماس کې له هغه غوښتي چې د کودتا په هڅه کې له شاملو کسانو سره په داسې ډول تحقیقات وکړي چې پر دیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور او اعتماد برحاله شي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش غړو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې د ترکیې له پولو لرې شي. ائتلافي قوو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د داعش وسلوالو ته د وتلو مهلت ورکړی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شورا ویلي چې د داعش وسلوالو ته وروستی مهلت ورکړ شوی دی. د شورا چې د منبج پوځي شورا هم بلل کیږي او کردان رهبری کوي د امریکا له ملاتړ برخمنه ده. ویل کیږي چې لس هاوزر ملکی کسان د سوریې په شمالي خار منبج کې په جګړه کې ګیر دي. منبج په سوریه کې د داعش د وسلوالو اصلي خار رقا ته نږدې او د هغوی د اکمالاتو پر لار پروت دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی ترڅو چې پاکستان د سولې په اړه د 4 اړخیزو غونډو په خوانی ژمنې عملي نه کړي د دې لړۍ بیا پیلېدو ته هیڅ ډول اړتیا نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار پرون ویل چې کېدای شي په څو اونیو کې دا لړۍ بیا پیل شي.
زما دا خیال دی چې دوه درې هفتو کې بیا کوشش وکړو.
د تخار یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بوسلې کېدو غوښتنه کوي. دا همرو چې د خلکو اعتماد ګنوي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شومو اهدافو ته ورسیږي. دا مدني ټولنه د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ.
ګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم بې نظمي ایجاد کړي دي.
د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې 3 مهم غړي په تور لیست کې شامل کړل. او د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپل ژمنې عملي نه کړي په 4 اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په مخکینیو 4 اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په 4 اړخیزو مذاکرو کې برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته وربلل شوي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت یو بار بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په 4 اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي. خو د می په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې لګډونه ټټه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو 15 مغونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د می میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروع رد بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکو هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو دوه هفته کې دوه درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي، سغی تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینې او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې و چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د فرشتي جلال زی پرابور کې موریدل چې د افغانستان حکومت وی کا پاکستان خپل ژمنې عملی نکړي په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د تخار یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي. د یاد ولایت لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالانو د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د یو اعتراضي ناستې پر مهال ویل دغه کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښوي او وژني. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډلو پر وړاندې به جدي اقدام وشي. تفصیل د ناجیه صاحبې په رپورټ کې اوري چې د اعتراض کوونکو په غوږونو پیلېږي.
مخاری کاری سلای تو پنگ بدستانی کاری مسئول در مورای کوکچه هستیم ما امنیت بخویم.
په تخار کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزي حکومت ته ورسوي. دوی د پنځشنبې په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی.
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د دغو ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. دغلته غیر مسؤوله وسلوالې ډلې دي چې هر ورځ خلک وژني یا زندان ته اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي.
دوی هم درنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغه ستونزې ته رسیدګي ونه شي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي.
د غیر مسؤول افرادو څخه هغه کسان د هزار وضعیت کې لاس ولري د غوښتنې هیڅوک ماتړ نه کوي. د دې غوښتنه به وګورو حتما او هغه کسان چې غیر مسول وسلوال خلک دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي هغوی باید دوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسول وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منل وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوندوي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي لاري غواړي چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف عملي کړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي له دې عمل چې دا حرکت د ملي ګټو پر ځای سمتي او قومي ګټې پاللي ورسره پریکون اعلانوي او له خلکو هم غواړي چې د پردیو اجنډاو د تدویق لامل نشي. د روښنايي غورځنګ بیا وایي چې دوی خپل غوښتنو ته دوام ورکوي او د شنبه په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د لوی مظاهرې تابع نیولې ده. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوند ادعا کوي چې د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي د عدالت غوښتنې څخه ناوړه استفاده کوي او له دې لارې غواړي په هیواد کې جنجالونه رامنځته کړي. د خلکو د اعتماد ګوند چې په خوا د یاد غورځنګ پلوي وو د پنجشنبې په ورځ له نوموړي حرکت سره پریکون اعلان کړ او وایي چې نور باید خلک په پردیو د خرڅو شو ملا ونه تړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي چې د روښنايي په غورځنګ کې بهرني جاسوسان دي او د اعتراضونو له لارې غواړي په هیواد کې ستونزې پیدا کړي.
عدالت غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ لسګونه زره کسان سړکونو ته راوباسو او د دوی له پاکو احساساتو استفاده وکړو او ورته بدلوری ورکړو. د روښنايي په جنبش کې داسې کسان شته چې بهرني جاسوسان دي، په پردیو خرڅ شوي دي او غواړي له دې لارې خپل شوم اهداف ترسره او بیا له بیلابیلو هیوادونو امتیازات واخلي.
نوموړی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو د دې ګوند ویان غلام حیدر بیات وایي چې په دې حرکت کې داسې مفکورې دي ترڅو د حکومت په وړاندې د خلکو بدبینۍ پیدا کړي.
دا له غرضه ډک حرکتونه بیانوي چې د عدالت غوښتنې مسیر بدل سوی. د ګډو او متفقو جریانونو ترمنځ د بدبینیو جوړول، قومي او نژادي حساسیتونو ته لمن وهل او په جنبش کې ناپیژاندو کسانو ته د نفوذ برابرول هغه دلایل دي چې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
په دغه غورځنګ کې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی، هزاره میشتي وکیلان، یو شمېر مدني فعالان او ځینې ګوندونه شامل دي. د ملي یووالي حکومت د جوزا د میاشتې په لومړیو کې د برېښنا موضوع د غځېدو په سر پیدا شوو ستونزو ته د پای ټکی ایښودو په خاطر اعلان وکړ چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه برېښنا به د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې وړاندې د سور میاشتې په 20مه د روښنايي غورځنګ په نوم لسګونه زره کسان له دې عمله په کابل کې مظاهرې ته راوتلي وو چې ګوند حکومت غواړي د سالنګ له لارې د برېښنا موضوع د غځېدو په اساس مرکزي ولایتونه په برخې کړي. د روښنايي غورځنګ وایي د اعتماد ګوند وتل او اعلامیې خپرول ورته اهمیت نه لري، بلکې خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي. د دې حرکت یو غړي محمد حیدري ازادي راډیو ته وویل چې د روښنايي غورځنګ به د شنبې په ورځ یو ځل بیا د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي.
د اعتماد ګوند په جنبش کې چندانې اغېزمنتیا نه لرله او زموږ جنبش لا هم په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او ورځ تر بلې خپلې غوښتنې په قوي ډول له دولت او نړیوالو ملاتړ کوونکو څخه غواړي.
د روښنايي غورځنګ وایي چې د دوشي له لارې بامیانو ته د برېښنا لیږد کله هم د دوی د غوښتنو بدیل نه دی، بلکې باید د ترکمنستان د برېښنا مزي له مرکزي ولایتونو تیر شي. د خلکو اعتماد ګوند وایي چې حکومت د عدالت غوښتلو غږ ښه اوریدلی او مرکزي سیمو ته د ځانګړې پاملرنې وروسته د داسې حرکتونو ترسره کول په لوی لاس دښمنانو ته د نظام ځپلو لپاره فرصت برابرول دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مدني ټولنو د ځوانانو کمیټې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې احتجاج وکړ. د ځوانانو ویل چې په دې وروستیو کې د سړیو تختونو، وچنو او غلاو پیښې زیاتې شوي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې تر ډیره بریالي نه دي. د دې ټولنې مرسیال رامین شفیزاده سره زموږ همکار سفیولا ستانگزی مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل څه دی او ولې مخه نه نیول کیږي.
ورځ په ورځ په افغانستان بل خصوص په کابل دغه جرایم زیاتیږي. مونږ نن یو کانفرنس برگزار کړی و چې زمونږ جدي خواست د حکومت او د کورنۍ چارو وزارت دا و چې تاسو د افغانستان د خلکو مسولیت لري چې امنیت تامین وکړي. تاسو پوهیږئ چې ولګردان او باشان ورځ په ورځ په کابل ښار کې هغه مرتکب کیږي جرایم، جنایي جرایم. دا ډیر هغه ایجاد کړی دی او بې نظمي ایجاد کړی دی. بل خصوص نارینه او ښځینه نشي کولی چې خپل درس او کورس او مکتب مخ بولې. یو ډیر ستر ستونزې ده زمونږ په کابل ښار کې، او زمونږ جدي خاص هم د حکومت نه هم دا و چې تاسو مسؤلیت لري چې امنیت تامین
وکړي. فیزاده څه فکر کوي، پولیس خپل دنده سم نه ترسره کوي که څنګه؟ او یا په زوروکان زیات دی په کابل ښار کې چې دغه سي پیکي کېږي، ځکه چې پولیس تل وایي چې امنیت نشونو بل اخر دغه پیکي ول نه راکميږي.
زوروکان ډیره ده په افغانستان کې، بل خصوص په کابل کې. مونږ اغل ورو معتقد یو چې ډیره جرایم چې ارتکاب کیږي دا د زوروکان په لاس کې ده. زوروکان دا تحریک کوي خپل او باشان چې جرایم هغه ونیسي او د حکومت نوم بد شي. خو د بل خوا دا د پولیس ستر مسؤلیت ده چې هلې ځلې وکړي، تلاش وکړي تر څو چې دغه د جرایم ګراف لاند شي.
ښاغلی شفیزاده، دا چې زوروکان ډیری دغه ګروپونه لري او خلک تحریکوي چې دغسې پیښې دغسې قضیې کې لاس ولري، ستاسو په نظر آیا پولیس به وتوانېږي چې بالاخره د زوروکانو مخه ونیسي؟ هغه زوروکان چې ویل کېږي ډېر زیاتې لاسونه پورته دي.
خو بېله شکه مونږ پوهیږو چې زوروکان هغه ډېر امکانات لري، زور لري، هغه چې هر څه وغواړي کولی شي، او حکومت هم داسې توان نه لري چې د هغه مخ ونیسي. خو د بل خوا مونږ د یو شهروان په حیث د حکومت نه دا جدي غواړو چې تاسو چې د زورواکان مخ ونیسي څوک ونیسي؟ شهروندان خو نشي کولی چې د زورواکان مخ ونیسي. تاسو یو ښه ستراتیژي و امنیتي ستراتیژي وضع کړئ تر څو د جامع د نړیوال ټولنه خواهش وکړي چې د زورواکان مخه ونیسي، تر څو چې دا نشي کولی چې جرم مرتکب شي په کابل ښار او په ټول افغانستان کې.
په کابل ښار او خاص توګه په کابل ښار او بالعموم په افغانستان کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه مو د مدني ټولنو د ځوانانو د کمیټې د مرستیال رامین شفیزاده څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکاس وایي د فساد او نورو جرمونو د اطلاع رسونې په اړه جامع طرحه جوړه کړې ده. د دې ګروپ مسؤلان وایي د طرحې اصلي تمرکز پر دې دی چې که څوک د فساد او نورو جرمونو په اړه مستند جوړونه یا اطلاع رسونه کوي باید هویت او امنیت یې خوندي وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکس وایي د پارلمان لوري د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع رسونې د طرحې تصویب به د ناسمو کړنو په حکله د رپورټ ورکولو بهیر اسانه او خوندي کړي. د دغه ګروپ مشر او د ولسي جرګې غړي میرمن همیرا یوبی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د شفافیت سازمان سره ګډې خبري ناسته وویل چې په اوسمهال تر بل هر وخت زیات د اطلاع رسونې په برخه کې یو هر اړخیز قانون ته اړتیا ده. دا چې د قانون دغه طرحه څومره کولی شي د اطلاع رسونې او اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټوره تمام شي، په دې اړه همیرا یوبی وایي.
دغه قانون د افغانستان وګړو ته دا حق ورکوي چې کله د جرمونو بیلابیل موارد وویني، که فساد وي یا هم سرغړونې، د هغو مراجعو ته ورسوي چې په دغه قانون کې یاد شوي دي. دغه مراجع له دغه کس څخه چې معلومات ورکوي ملاتړ وکړي. یعنی قانون د همدې اطلاع ورکوونکي لپاره دی تر څو هویت یې افشا نه شي او کوم خطر ورته متوجه نه شي.
د فساد او نورو جرمونو په اړه د اطلاع ورکوونکي کس د هویت د پټ ساتلو ترڅنګ هغه کس د مالی مکافاتو ورکړه چې د مالی فساد په اړه مستند جوړونه او اطلاع رسونه کوي د دغې طرحې مهم ټکي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ د مسؤلانو په وینا دغه طرحه چې و میاشتې کار پرې شوی په نهو فصلونو او شپږ دیرشو مادو کې جوړه شوې ده. له اداري فساد سره د مبارزې ګروپ یا کاکاس د 1901 کال د هود په میاشت کې جوړ شوی او 28 غړي لري چې ډیری یې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت سازمان وایي پر قانون د دغه طرحې بدلیدل به خلکو ته د دوکې د سرچینو د ضایع کېدو، اداري فساد او د کمزوري مدیریت په اړه د اطلاع ورکونې په برخه کې قانوني بستر برابر کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
موارد کې اداري قانون در نظر گرفته شده و یا ایره قانون د وی کوم موارد چې په قانون کې په پام کې نیول شوی او کومه طرحه چشته مونږ ویلی شو چې د سیمې په کچه یو خطر هده. مونږ هیله لرو د افغانستان پارلمان ژر تر ژره د افغانستان د عدالت د موسسې مسؤولانو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل که یا د طرحه په سمه توګه عملي شي هر څوک به د اداري فساد او نورو جرمونو په اړه اطلاع ورکونې ته زړه ښه کړي. د یادې موسسې مرستیالې میرمن لیلما ناصري د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې ډیری وګړي د امنیتي او نورو دلایلو له کبله افشاګرۍ ته زړه نه ښه کوي خو د یادې برخې قانوني کیدل به تر ډیره ستونزې راکمې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د القاعده شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل. واشنگټن وایي دغو کسانو د ایراني چارواکو په مرسته د القاعده شبکې جنګیالي تمویل او اکمال کړي دي. کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او القاعده شبکې روابط متضاد خو مبهم دي. سلطان محمد سرور پې رپورټ لري.
د رویترز د خبری آژانس ریپورت وایي په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر له تروریستي بریدونو وروسته ایران د القاعده شبکې یو شمیر لوی او متوسط غړي ساتلی دي، خو امریکایي چارواکو یې د ژوندانه د څرنګوالي په هکله څه تفصیل نه دی وړاندې کړی. لومړی کس چې نوم یې په تور لیست کې شامل شوی دی فیصل جاسم محمد الخالدی دی. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه یو دیرش کلن سعودی چې د القاعده شبکې د یوې لوا مشري کوله د تیر کال تر مې میاشتې د القاعده شبکې د نظامي کمیټې مشر و. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نوموړی د القاعده شبکې د فعالانو د نوي نسل څخه دی. الخالدی تر 2011 کال پورې د القاعده شبکې د مرکزی شورا او پاکستانی طالبانو کې دننه مشرانو سره روابط تامینول. دوم کس چې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې شامل شوی د یزرا محمد بیومی په نامه 38 کلن مصری دی چې تر 2015 کال پورې د القاعده شبکې او ایرانی چارواکو ترمنځ اړیکې تامینولې او په ایران کې د القاعده شبکې کسانو سره مرستې کړي دي. دریم کس د ابوبکر محمد غومیان په نامه 15 کلن الجزایری دی چې تر 2015 کال پورې د دغه ډلې مالی او تنظیمی چارې سمبالولې. د رویترز د خبری آژانس رپورت زیاتوي چې نوموړی مخکې په پاکستان کې اوسېده. د امریکا د خزانه د وزارت په تور لیست کې د دغو کسانو د نومونو شمول په دې معنی دی چې که دوی په امریکا کې پانګې ولري نو منجمد کیږي او امریکایان ورسره راکړه ورکړه نشي کولی. د ایران او القاعده شبکې ترمنځ روابط ډیر پیچلي او کله ناکل متشنج هم تیر شوي دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي په ایران کې د القاعده د کسانو فعالیت او لخوایې د دغه شبکې د تمویل خبره ځکه نشي منلی چې د دواړو لوریو ترمنځ ژور اختلافات دي. هغه وایي چې دغه کسان هلته تر ټینګ نظارت لاندې ساتل شوي دي.
دا داسې یو خبره وي چې دغه کسان په ایران کې داسې کارونه وکړي. زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې شاید دا د ایران او د امریکا ترمنځ په پوټو اختلافاتو پورې اړه لري چې البته په رسنیو کې دا مسائل شاید تر اوسه پورې مطرح شوي نه وي، خو ایران هم پوهېږي او امریکا هم پوهېږي چې د دوی ترمنځ څه مسله ده، څه مسایل دي او د یو بل په ژبه شاید پوه شي.
په هغو اسنادو کې چې په ایبټ آباد کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته له کوره یې ترلاسه شوي او بیا خلکو ته وړاندې شول ښکاري چې ایران یو وخت ژمنه کړې وه چې د القاعده شبکې کسان خوشي کوي او ځینې یې عملا خوشي هم کړل. تهران له القاعده شبکې سره روابط ردوي او یو تروریست سازمان یې ګڼي، خو د منځني ختیځ د سیاسي چارو کارپو افشین شاهی په دې باور دی چې د ایران او القاعده اړیکې مبهمې دي او په اړه یې کومه منسجمه نتیجه ګیري او قضاوت نشي کېدلی. خغلی شاهی وایي سره له دې چې تهران القاعده شبکه یو تروریست سازمان ګڼي، خو ځینې سرچینې ادعا کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې پخوانۍ دي.
سرچینې اشاره کوي چې د تهران او القاعده اړیکې د 1990 کلونو خبره ده. دوی ادعا کوي چې هغه مهال د ایران او القاعده او حتی د ایران او حزب الله ترمنځ اړیکې وو، ان تر دې چې په ځینو مواردو کې حزب الله القاعده شبکې ته د پوځي روزنې شرایط برابر کړي وو.
په ویست پاینټ کې د امریکا د پوځي اکاډمۍ یوې څېړنې چې په 2012 کال کې خپره شوه دې نتیجې ته رسیدلې چې په داسې حال کې چې د تهران او القاعده ترمنځ اړیکې متضادې دي، خو دا څرګنده نه ده چې ایران ولې د القاعده شبکې غړي له قانوني اقداماتو پرته کلونه ساتلي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې چې دا د تقریبا 10:00 شوې دي ل مهم خبرونو لاندې زروسته د ځوان فکر ونیس پروگرام او د شیخ اوس پامو کړی دي سات د مهم خبرونو سره ټکو ته. جمهوری ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو پړه څلور اړخیزي مذاکره تر هغه چې پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل ژمنه عملی نکړي نشي پاله دلای. په کندوز کې حکومتي ځواکونه وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د امنیتي قوو په لاس کې د اضافي عملیاتي ځواک ورستول شوی دی. د کندوز د والي ویندوی سید محبوب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په قلعهزال کې د امنیت ټینګولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق پر ضد باید جدي نړیواله مبارزه وشي او هغه ډول مبارزه وشي څنګه چې نړیوالو د کډوال د بحران پر وړاندې وکړه. د افغانستان د جنوبي حوزې څلورو ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند یو شمېر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو پرون د ناموسي قتلونو په اړه د اشد مجازات ملاتړ وکړ. متحده ایالاتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د سعودي عربستان په جدي ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. او ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د ده کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته په وینا کې ویل چې متحده ایالات دا مهال له یو بحراني وضعیت سره مخامخ دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په اف ام 100.5 صفای بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول واورئ. د خبرونې پاتې برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو خرالاست د ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې خبرونه کې په بلخ ولایت کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې و همدارنګ چې کوم فعالیتونه دلته ترسره شوي دي او کوم خوځښتونه او بنسټونه چې فعالیت لري د ادبیاتو په برخه کې دغه په لاسترولو خبرې کوو. او په تیر بیا چې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره څومره سیمین دلته مسایل شوي تر څو ځوانان کتابتونونو ته لاسرسی ولري، ځکه په خوا په بلخ ولایت کې خاصتن لا پښتون ځوانان سره اندېښنه دا و چې دوی کتابتونونو ته لاسرسی نه درلود او دا زمينه نه ورته مساعده چې په مختلفو اړخونو کې لا دا ډول کتابتونونو څخه استفاده وکړي او د مطالعې سطح بلوړه کړي. خامخا د کتابتونونو موجودیت په ټولنه کې کولای شي چې ډېر ماسره واقع شي او دغه د ټولنې د پوهې سطح هم نسبت هغه ټولنو ته چې پکې کتابتونونه یا علمی مرکزونه پکې فعالیت نه لري لوړوي. په نن بس کې په بلخ ولایت کې محترم میلمانه هر یو را سره بریالی جلال صاحب، همین صاحب او همدارنګه جعفر فیصل په خبرونه کې را سره دي. خو تر ټولو د مخه به ورشو ښاغلی جلال سي ته په بلخ ولایت کې به په 13-2 کلونو کې د پښتو په برخه کې د ادبیاتو په برخه او همدارنګه کوم فرهنګي فعالیتونه چې په بلخ ولایت کې ترسره کیږي د کوم مشخص خوځښت او یا هم مختلفو بنسټونو لخوا دلته په دې به یوه لنډه کتنه ولري او موږ ته به خپل لومړني معلومات شریک کړي، ځکه چې غلی جلال صاحب دلته په بلخ ولایت کې د یوه فرهنګي مرکز د یوه کتابتون مسؤول هم پاتې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ته معلومه ده چې بلخ یو فرهنګي ولایت ده او د بیلابیل زبو د یو فرهنګي مرکز ده. زه د بلخ ادبی خوځښت د یو غړي پایس باندې مهم دلته لنې کمرغه په بلخ کې کار کوو او لا تیرو چباندی ولا سیزه یا کبو یونی مل سیزه کی چ په بلخ ادبی او فرهنګی فعالیتونه کو پورستیو دو کلونو پتیری بیا یو ورستی او کال کی بلخ ادبی خوځښت کړنی ډیری وې تر بر هر وخت ډیری وې او بنسټیس کار نو نو په کارا شوم دی ورستی یو کال ته بلخ ادبی خوځښت په دې بریالی شو چې دیو رادیو کار پیل کړی چې د غزمو غواله تیر ډیر وخت څخه یو ارمانمو چې موږ یو رادیو ولر په بلخ کې او د خپل پیغام چې کوم دی دا تر ولسه ورسو پم دې خاطرم زه د ډیرو زیاتو کوششونو په همدغه روان کال کې وتوانېدو چې د کلیوال په نامه دی رادیو کارونه پیل کړو چې کارونه الهام جریان لري او ان شاء الله دغه اختر نو ورسته به غږ راوځي د دې ترڅنګ مخ خوشحال بابا کتابتون څومره مو نو اپډیټ کړی نوې کتابونه ورته نو راغلي په دغه کال کې سګنی کال کې تقریبا 1500 زیات کتابونه ورته راغلي دي بیلابل کتابونه ورته راغلي دي خلک کوي شي چې راشي او ل نوې کتابونو څخه ګټه واخلي په دې مو ډیر پام وکړ او په دغه کال کې زموږ د کتابتون څخه د ګډونوالو یا د هغه خلک چې کتابتون ګټه اخلي د دوی شمېر هم د تیرو کلونو په پرتلا څو برابره شوی ده په دې او د دې کال په شپږ میاشتو کې بلخ ادبی خوځښت په دې کال کې غوښته چې د خود کفایي لپاره یو لاره وسنجوي او باید داسې وکړي چې دغه خوځښت روان وساتو او دغه فعالیتونه روان وساتو کوشش هم پم دې کړی دی چې یو څه وکړو او دغه څومره د یو علمي مرکز یا د یو ښوونیز مرکز جوړول وو چې په دې کې ژورنالیزم او پښتو ژبه تدریسیږي پښتو ژبه کې مخ صنفونه لرو څو صنف لرو او ګنشمیر زده کوونکي راځي او دوی پښتو زده کوي دغه کورس دغه کسانو لپاره ده چې یا پښتو بیخینه زده اوسې غواړي زده کړي او یا مثلا هغه کسان دي چې پښتو زده ده خو دوی په پښتو په ځینې لغاتو نه پوهیږي اوسنۍ لغات چې نوي لغاتونه جوړ شوی په دې ورستي ولسی زکی او یا په دغه شانو پوهیږي خو پښتو لیکل نشي کوي هغه املای سمانه ده په پښتو کې ځکه دوی په مورنۍ زبان زده کړه نه ده کړې نو د دوی لپاره هم ځانګړي صنفونه شته دي چې دوی هم د خپل پښتو کې لیکوالي زده کړي نو خپل روزنیز برخه کې هم ډیر پام کړی ده چې ځکه مو ارتیا دا و چې موږ باید خپل ګډونوال یا خپل د غړي وروزو نو دې د لپاره مو په ورځنۍ په دې اونیزو غونډو کې چې هر اونۍ د مومن بابا ادبی بهیر کېږي په دې کې مو د یو لیکچر لړۍ شروع کړه که څه هم موږ تر دې مخکې د کره کتنې برخه درلوده چې هغه په ادبی برخه کې د ځوانانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر کېده خو اوس هم د دغه ادبی وړتیاو تر څنګ ځینې نورې وړتیاوې هم باید ورکړ مثلا ټولنیزې وړتیاوې دي یا مثلا عایدي پوهاوی باید لوړ سي دي شعور باید وده وکړي دي لپاره موږ ځینې لیکچرونه لړۍ شروع کړه چې په هر 15 ورځو کې یو ملګری په بیلابیلو موضوعګانو کاغه ټولنیز موضوعګان دي ک طبي ځینې موضوعګان دي چې عام خلک ته ضرورت دي مثلا لومړنی مرستې یا کاغه حقوقي برخه کې دي او که یا ځینې نور اقتصادي برخو کې دي نو دغه برخه کې مو لیکچرونه ځوانانو ته شروع کړی دي او هر 15 ورځو کې دوی ته لیکچر ورکول کېږي څو دوی دغه شورا لوړ سي
چې زه سب مننه لته څخه راوبګرځو ښاغلی فیصل ته د دا ډول علمي مرکزونو یا ښوونیز مرکزونو رامنځته کېده چې پورسته یو کې د بل خلبي خوځښت په نوې فکر یا په نوې طرح دوی رامنځته شوی دي څومره مؤثریت لري دا چې ځوانانو وکولای شي هغه څه ته چارټیا لري او په تلاسره پیدا کړي د ژبې د استګړې په برخه کې
مننه مجیب جان. لمړی خدا خو درته وایم چې دا ښه موضوع مزنګړی کړی دی او په بلخ کې په فرهنګي چارو چې تاسو خبرې کوئ دا ډېر ښه موضوع دی. په ورستوي کلونو کې دغه چاره ډېر ښه پرمختګ کړی دی او ښه روان دی. زه هم ویاړم چې د یو فرهنګي بنسټ بلخ ادبي خوځښت غړی یم او دلته د یو فرهنګي ځوان په توګه کار کوم. خو بلخ ادبي خوځښت د فرهنګي کارونه تر څنګ نور کارونه هم کوي او پروسوي قانوني کې ماشاءالله ټول ته معلومه دی چې د څومره فعالیت کړی دی او په کوم برخو کې کار کوي. همدارز بل خریب خوځښت څنګه لري په ولسوالۍ کې چې دې ته هم یادونه باید وشي په فرهنګي چارو کې کار کوي او همدارز بل خریب خوځښت خپل تبصره هم لري. راګرځم خپل تاسو سوال ته. ستاسو پوښتنه دا چې همداسې فرهنګي بنسټونه څومره کولی شي د یو ځوان غوښتنې هغه اړتیاوې چې دي دا ورته پوره کړي. دا خو معلومه ده چې که مونږ او تاسو ځیر شو سو وخت پخوا ته کلونه مخکې داسې یو فرهنګي بنسټ نه و. په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې دغه کمی و. په ځانګړي ډول د پښتو په پښتو برخه کې داسې نه کتابتون مونږ درلودلو او نه داسې کوم بنسټ و. دا یوازنی بنسټ دی چې دا لسیزه کېږي دلته رامنځته شوی دی او دا هم د خلکو د غوښتنو پر اساس رامنځته شوی دی. مونږ چې کله دغه ورستوي کې چې ګورو محصلین دي یا هم نور فرهنګ پال ځوانان راځي او د بلخ ادبي خوځښت په اونۍ غونډو کې ګډون کوي او خپل هغه کوم اړتیاوې چې دي له دې ځای پوره کوي یا هم غونډو کې ګډون کوي د یو څه زده کولو لپاره یا هم غونډو کې ګډون کوي چې ټولنیز اړیکې برقرار شي له دغه خلکو سره یا هم محصلین دي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پښتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري چې بلخ ادبي خوځښت یوازنی بنسټ دی چې دغه زمینه برابره کړې چې دوی راشي د پښتو په برخه کې هر هغه مشکل چې لري کتابتون دی ورته برابره کړې چې دوی خپل هغه ستونزې حل کړي.
ورته څخه مننه. په همدې خوځښت په یو بل مشخص سوال هم ولرو له ښاغلي امین څخه چې څومره توانېدلی بلخ ادبي خوځښت له خپل فعالیت څخه تر دمه د پوهنتوني ځوانانو اړتیاوې پوره کړي؟
فعالیتونه خو د بلخ ادبي خوځښت ډېر دی. تنه د دې خوځښت نه بلکې ټول هغه خوځښتونه یا نور مرکزونه چې دي په کوم چې په داسې فعالیتونه کوي هغه ډېرې لاسته راوړنې لري. هغه ځوانان چې هغوی چانس نه درلوده د خبرو کولو یا داسې سټیج ته تللو هغوی هغه جرأت نه درلوده هغه جرأت ته ترلاسه کولو لپاره یا هغه وړتیاوې چې هغوی کوي او هغه د ښودلو لپاره یا داسې یو مرکز کې چېلته نور کسان په داسې موضوع باندې پوهېږي فرهنګي موضوع باندې پوهېږي هغوی ته باید د خپله موضوع ورسره شریک کړي تر څو هغوی پرې کره کتنه وکړي که هغوی کې څه نیمګړتیاوې وي د هغوی نیمګړتیا هغه پوره کولو لپاره. دا ټول هغه هڅې دي چې دوی د بلخ ادبي خوځښت یا نور داسې خوځښتونه چې دلته موجود دي هغوی د پوره کړي دي.
د نورو اکاډمیکو مرکزونو تر څنګ بلخ ادبي خوځښت په نورې کومې کړنې په پلان کې لري چې ترسره یې کړي؟
خامخا د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ زموږ یو بل مهم هدف دی سیاسي شعور ورکول چې ځوانانو ته باید سیاسي شعور ورکړل شي چې هغوی باید کچېرې ټولنې ته مخکې کېږي یا راځي هغوی باید اوپو پوهېږي تر څو هغوی د افغانستان په راتلونکي کې ښه ونډه ونیسي ونډه واخلي یا هغوی د افغانستان راتلونکي کې فیصلې وکړي. همدغه ځوانان دي چې د راتلونکي د افغانستان دی. نو او بل ورسره ورسره د سره د ځوانانو لپاره د ټولنیزو او یا اجتماعي اخلاقات مراعات کول دي چې هغه زموږ اصلي فوکس دی په ځوانانو باندې. نو باید ځوانان په دې هم وتوانېږي په دې هم وپوهېږي چې په ټولنه کې اوسېږي هغه ټولنې ته احترام څنګه قایل شي یا په ټولنه کې ژوند څنګه وکړي. دا هم یو بل هدف دی د دې فرهنګي دفتر.
لا تاسو خبرونه سپای صاحب را وګرځو بیا هم جلازی صاحب ته. جلازی صاحب برخوردونه په ټولنه کې تاسو په وړاندې څه ډول دي؟
زه باول دي تر اسم چې هر ټولنیز کار او هر ولسی مبارزه ځان ته فعال ملاتړی لري او غیر فعال ملاتړی لري. ځینې خلک بیا نه فعال ملاتړی وي نه غیر فعال ملاتړی وي هغه بې پرې چې بلې خواته بیا غیر فعال مخالفین هم لري او فعال مخالفین لري. دغه د هرې مبارزې هرې ولسی مبارزې کې دا شی وي که هغه په بلخ کې وي که په افغانستان په یو بل ولایت کې وي او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې وي. په ټوله نړۍ کې داسې کوم ولسی مبارزه یا د ټولنیزو کارونو یو یو مبارزه تاسو نسی کتلای په تاریخ کې نشي لوستای چې هغه د خپل مخالفین فعال یا غیر فعال مخالفین او یا فعال او غیر فعال ملاتړي یا به پرې خلق نه وي. بلخ ادبی خوځښت او بل نورې ټولنې چې دلته دي همدغه کسان لري، مخالفین هم لري او ملاتړي هم لري. خو د لومړنیو د دې ورستیو څوارلس کلونو په پرتله یا تر هغه وړاندې د هغو کلونو په پرتله دغه مخالفین ورست تر بلې کمیږي. زموږ عقیده په دې ده که چیرته موږ سم روان یو یا بل هر مدني فعالیت یا بل ولسی فعالیت په سمه توګه روان یي د دې هیواد په ګټه وي، نو هغه به د وخت په تیریدو ځان ثابتوي او دغه مخالفین فعال او غیر فعال مخالفین به بیا په بې پرې خلق بدلیږي او یا دا چې هغه به بیرته په غیر فعال مخالفین موافقین یا په فعال ملاتړي بدلیږي. په پایل کې به داسې ځینې شیان ول خو اوس اوغمره نه دي چې محسوس دي شي. یی به موږ به خپل مخالفین لرو، فعال یا غیر فعال لرو، ملاتړ هم لرو، خو دا د اندېښنې ځای نه ده چې دوی دې زموږ د کارونو زموږ د فعالیتونو مخه خنډ کړي. او له بلخ نه همداسې یو اغسته چې په بلخ کې شرایط سخت دي، کار سخت دی او د دغسې خوځښتونو په وړاندې نو ستونزې. کابو یوه نیمه لسیزه کېږي په بلخ کار کوو او که چیرته دا خنډونه وای زموږ فعالیتونه به یوه نیمه لسیزه نه غځېدلای. نو زه وایم چې مبارزه وی له مخالفینو سره، یعنی مخالفین ورسره مل وی له هر فعالیت سره. د مبارزې حقانیت یا رښتینولي هغه څه ده چې د وخت په تیریدو سره به دغه مخالفین ورو ورو خپل په بې پرې او یا په ملاتړو باندې بدلیږي.
د سندخنه نه ده موجوده چې دغه ویده مخالفین یا غیر فعال مخالفین په راتلونکو کې خنډونه وټوکوي؟
نه، زه په دې هغه یم چې که دغسې هر خوځښت یا دغسې ولسی مبارزې که چیرته د دوی دپاره اړینه دا ده چې دوی باید خپل مخاطبین باید وخت پر وخت هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسی مبارزو ګټه هم دغه ده چې دوی خپل ټول معلومات شریکوي، لکه وسلوالو مبارزې نه ده چې نیم ځینې شیان پټ کړي او ځینې شیان به خلکو ته وایي، په دې کې ټول شیان ښکارایي. نو څومره چې وخت تیریږي همدغه معلومات تر دغه مخالفینو رسیږي او هغوی د مبارزې په حقانیت باندې پوهیږي او بیا بیرته خپل دریز بدلوي. دا روان حالت د اوسني وخت په پرتله به موږ 15 کاله مخکې ډېر مخالفین درلودو، خو زموږ د عوامل همدغه ده چې ناسم پوهاوی ده چې موږ د یو مبارزې په اړه څو پوه نه سو، سم پوه نه سو، د دې مبارزې په حقانیت پوه نه سو، نور سره ملکی ګنه ملاتړ نه کوو. 15 کاله مخکې به ممکن دغه کسان ډیرو دا مخالفین، خو اوس 15 کاله وروسته چې دغه معلومات ډیر شوي دي او وخت پر وخت موږ د خپل ټولنیزو رسنیو له لارې او یا په سیمه کې د دوی سره د ګډ کار له امله او یا د معلوماتو په شریکولو سره دوی زموږ د مبارزې پر حقانیت پوه سوي دي. او اوس دغه ډیر هغه کسان چې وخت به زموږ یا فعال یا غیر فعال مخالفین وو اوس ممکن په بې پرې خلکو بدل سوي او یا دا چې غیر فعال ملاتړي به وي.
ښاغلی فیصل، په بل خلات کې یوازې خوشحال بابا کتابتون یوازې نه کتابتون دی چې دلته د پښتو په برخه کې کتابونه لري. کابو دوی اونۍ مخکې په ټول بلخ ولایت کې سره تاو شوم ترڅو دې ته ورته یو بل کتابتون پیدا کړم او هلته کوم کتابونو ته چې ما اړتیا درلوده هغه د هغه څه ترلاسه کړم. نو څومره اړتیا وینئ چې په بلخ ولایت کې دې ته ورته نور کتابتونونه رامنځته شي؟
دغه کمی شته دی. بلخ یو لوی ولایت دی، ډېر نفوس لري، ډیر پښتانه دلته مشتي په دې ولایت کې او دغه ارتیا ډیر تر سترګو کېږي. بلخ ادبی خوځښت چې دغه کتابتون دغه کتابتون بنسټ یې کېښود، دغه هم د ارتیا له مخې و چې خورا ارتیا ورته لیدل کېده. او اوس چې تاسو څنګه یادونه وکړه په بلخ کې وګرځېدی او له سره دی چې دومره لوی ولایت دی، بیا هم کم داسې یو کتابتون مو پیدا نه کړ چې هلته ستاسو خپل هغه د غوښتنې کتاب پیدا شي او یا پکې وموندی پرته له دغه خوشحال بابا کتابتون څخه. نو دې ته په کتو سره څوک له دغه کتابتون نه خبر نه ده، خو دغه ورسره ډیر ورته ستونزمنه ده چې هغه په بلخ کې به څنګه یو پښتو کتاب پیدا کړي.
بل موضوع ده چې
پوښتنه ستاسو پښتنه باندې دا یو ضروري ده او باید د دې اړتیا لیدل کېږي چې نور کتابتونونه وي په بلخ کې او ځینې فرهنګیانو پښتانه فرهنګیان
فکر نه کوي چې یوازې د کتابتونونو په موجودیت یا فعالیت په برخه کې باید اتکا ونه شي. موږ ضرورت دی تل چې یو کس یو کتاب له ځان سره ولري او هغه په خپله خوښه مطالعه کړي، یعنی په هر وخت کې چې وغواړي په هر سیمه کې یا په تفریح کې یا په کور کې یا هر ځای یا په سفر کې. نو د کتاب پلورنځیو موجودیت په بلخ ولایت کې څومره اړین دی او څومره په دې برخه کې کار ترسره شوی دی د پښتو کتابونو په برخه کې؟
وګوري تر دې دمه خو یوازینی بنسټ چې په دغه برخه کې کار کړی بلخ ادبي خوځښت دی چې تر خپل وسې پورې دلته کار کړی دی او د خلکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ولی تر څو چې دغه د خلکو دغه غوښتنه رفع شي. تاسو بلخ ادبي خوځښت د دغه لپاره کار کوي چې تر څو خلکو ته دغه شعور ورکړي، علمي شعور ورته ورکړي، یو علمي انقلاب رامنځته کړي، خلکو پوهوي چې مطالعه څه دی او ګټې څه دي او موږ باید په کوم حالتو باندې مطالعه وکړو او تحصیل په کومو ممکن حالات باندې باید موږ خپل تحصیل
وکړو. خدای دې دا پلان لري، پر خدای دې خوځښت دا پلان لري چې کوم کتاب پلورنځي هم رامنځته کړي لکه چې نور ولایتونه کې موجود
تر دې دمه هم خامخا د سبا کوم پلان هم لري چې زه فکر کوم بل خدای دې خوځښت کولای شو چې دغه کتابتون هم په کتاب پلورنځي تبدیل کړي، خو یې نه کړ دای د خلکو لپاره د لپاره چې خدمت وکړي خلکو ته دغه هرڅه وړیا خلکو ته مستقبل او دغه کاري وکړ.
امی صاحب غواړم تاسو ته سره په دې برخه کې ولرم چې د کتاب پلورنځي موجودیت په خوراک کې څومره محسوس دی.
مننه ملګرو، خو ټکو ته اشاره وکړه. خو زه یو شی بل ویل غواړم، په نورو ټولو ټولنو کې یو بل سیستم دی، ای بوک یا الکترونیک بوک. هغه کتابونه موږ کولی شو د انټرنیټ له لارې آنلاین ترلاسه کړو چې پی ڈی ایف کې پیدا کیږي. نو دا شی په افغانستان کې نشته، نه په بلخ کې، نه بلکې ټول افغانستان کې. هغه ټول لیکوالان نه یا هغه شاعران نه که هر څوک کې هغه سیاسي لیکنې کوي یا همداسې نور ټولنیزې لیکنې کوي، دا هغوی نه موږ دا هیله لرو چې خپل هغه پی ڈی ایف یا داسې بل سایټ ورته جوړ شي، ویب سایټ، چې په هغه کې خپل هغه کتابونه په پی ڈی ایف شکل باندې هلته وکړي چې واچوي. هر څوک کولی شي په اسانه توګه باندې هلته نه ترلاسه کړي که هغه چیرته کس په سفر کې وي یا په لار کې وي یا کتابتون ته لاسرسی ونه لري، داسې یو ځای کې وي، هغه کولی شي په اسانۍ باندې د انټرنیټ له لارې واخلي.
او په دې برخه کې په بلخ ولایت کې څومره په فعالیت ترسره شوی او دا څومره په پام کې ده چې تاسو خپل کتابونه راوژباړئ او نت ته پورته کړئ؟
په بلخ ولایت کې خو متاسفانه تر اوسه داسې فعالیت نه دی رامنځته شوی. او البته ځینې شته دي، ځینې ویبسایټونه شته دي چې مرکز کې به وي، چې هغې کې ځینې کم تعداد کې کتابونه دي، یعنی هغه ټول کتابونه پکې نشته دي. نو د دې نه وروسته چې کم کتابونه لیکل کېږي که هغه واچول شي دې ویبسایټونو ته، دا به ډېر بهتر کار وي.
چلسه صاحب، تاسو سره به په دې خبرې وکړو چې ټولنې ته د نوي کتابونو د وړاندې کولو په برخه کې، یعنی کوم کتابونه چې په نورو مختلفو ژبو وړاندې کیږي او ډېر مهم کتابونه دي، د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یا په دې تیرو دوو میاشتو کې پښتو ته ډېر دوه مهم کتابونه راوژباړل شول، اته تیا ورځې سفر تر قندهار او بل هستا دی، چې په ډېره لنډه موده کې دا کتابونه وژباړل شول او یقینا چې دا تجربه موږ د مخه نه درلوده په افغانستان کې، که درلودم د افغانستان له مرزونو هاخوا وه. څه فکر کوئ چې تاسو په بلخ ادبي خوځښت کې داسې کوم پلان یا برنامه په پام کې ولري چې د ژباړونکو یو ګروپ رامنځته کړي او هغه به په دې کار کوي چې اپډیټ شوي کتابونه راوژباړي پښتو ته؟
ډېره مننه.
په پورستو کې دغه دوه کتاب نه بلکې ځین نور کتابونه لکه ز ملاله يم دغه سې کتابونه سوي د پدې برخه کې ز لاکسوس کتاب پلورنځي او دانش کتاب پلورنځي څخه مننه کوم چې هغه په ډېر لند موده کې دغه کتابونه وژباړل او ټولنې ته وړاندې کړل. بل خدبي خوځښت کچیرته دومره امکانات ولري چې د دغه سیو مرکز سپورټ کی نو موږ به دغه سیو مرکز جوړ کړو. خلک شته دي، کادرونه شته دي چې هغه کوي سي د کتابونو روش باړي، خو د دغه سیو مرکز جوړول دا ډیر زیات مالی ملاتړ ته اړتیا لري او یو تر ټولو هغه مشکل هغه به همدغه مالی ملاتړ وي او یو مرکز یو ځای درلودل به وي. نو تر اوسه زه په بلخ ادبي خوځښت کې دغه هغه نه وینم چې دغه سې یو مرکز جوړي. په ټوله نړۍ کې دغه سې مرکزونه د دولت لخوا جوړیږي او که راشم دغه ګاونډي هیواد ایران تر شوغې د دولت لخوا دغه ټول کتابونه ژباړل کیږي، خلک ورته استخداميږي او دغه کار هم دغه کتابونه لبنورو نه ژبونه خپلې ژبې تر وژباړي. نو په اوس وخت کې نه یوازې بلخ ادبي خوځښت بلکې نور دغه سي فرهنګي ټولنې هم د دې وړتیا نه لري. یوازې حکومت کوي شي، د اطلاعات فرهنګ وزارت کوي شي چې یو بودیجه ځانګړې کې له مالیه وزارت کا یو بیل یو کوډ باندې یو بیل بودیجه ورته ځانګړې شي او یو مرکز جوړ شي چې مهم کتابونه خصوصا ساينسي کتابونه او علمي کتابونه له نورو ژبونه د هیواد رسمي ژبو ته راوژباړل سي. نو دغه یوازې دولت پتوان کې ده، د خوځښت او یا د نورو کسانو پتوان ډیر اوچته خبره ده.
پنننی بس کې لټول څخه مننه کوم چې ونه مو واخسته او خپل نظرونه مو سره شریک کړل. دوستانو تر بیا چې تزمان فکر خبرونه بل خلای ته ځانګړي کې بلوی چې خطر سپارم خدا و پاتو.
قربانیم یوم یو فاتر آگاگی بل میں بل فاتر آگاگی زہرانیم ولز افغانستان دپردو دے جنگ میدانیم یوم یو فاتر آگاگی